باشه ماست.
دیرمان نستاز سخم نستاتار فروغ اوریدون کتا زمال خواه سلام. ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده تر نوه بجو پر راپورونه کوي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال د سوریه جګړې ته د افغانانو د استول په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د افغانستان اجرایه رئیس د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې په اړه د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. د افغانستان اجرایه رئیس د قاتم لاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د سخت دریزو وسلوالو او یاغیانو په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د پرمختګ په اړه خبرې وسوې. بلخوا د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر هم په یو اعلامیه کې ویلي په وروستیو کې د افغانستان خاصو ځواکونو او 201 ظفر قلو اردو په خپلو عملیاتو سره په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې د ملا سمت په ګډون د وسلوالو طالبانو څو قمندانان وژل سوي دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په شینډن ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات د ژمي پر مهال پر دښمن د دوامدار فشار د هڅو د پایل نشه ده. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ترورزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمد محقق او محمد جواد ظریف په تهران کې سره وکتل او د ټوریزم پر ضد یې د ایران او افغانستان پر زیاتې همکاري ټینګار وکړ. په بیان کې دغه راز راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان اجرایه ریاست دویم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پنځګونو کمیټو د کاري بهیر پر چټکتیا هم بحث وکړ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دفاعي، امنیتي، اقتصادي چارو، د اوبو پر مسلې، فرهنګ او کډوالۍ پنځه کمیټې جوړې کړې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. د ترانسپورت وزارت ویند حکمت الله قوانج پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د هند او نورو هیوادونو لخوا د مرسته سویو بسونو ډیر شمیر له کاره لوېدلي چې اوس به د هند په مرسته بیا فعال سي. د هند په مالي مرسته به 350 بسونه بیا فعال سي. دا بسونه به په مرکز او ولایتونو کې د خلکو له اړتیاو سره سم وکارول سي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي هند دغه راز ژمنه کړې چې د بسونو د ترمیم لپاره به سلګونه افغان ځوانانو ته تخنیکي روزنه ورکوي. په کابل کې د هند سفارت هم ویلي چې د 2 میلیونه او 8,00,000 ډالرو په ارزښت یې د ښاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه له افغان چارواکو سره لاسلیک کړي دي. د هند سفارت په خبر کړي بیان کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلې همکاري ډاډ څرګند کړي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغه ائتلاف مشري کوي چې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي او ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل د ریاض په ملاتړ د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیه په څرګنده او له شک پرته په هغه څه کې د امریکا دخالت ثابتوي چې تهران یې په یمن کې د سعودي عربستان لخوا سوي ظلمونه ګڼي. سپین ماڼۍ د جمعې پر ورځ ویلي وه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تجاوز او له نړیوال قانون څخه د یو مخیزو سرغړونو په وړاندې د سعودي عربستان ملاتړ ته ژمن ده. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې چې د سعودي عربستان ځواکونو یو میزایل چې حوثي یاغیانو د ریاض نړیوال هوایي ډګر پر لوري توغولی و شنډ کړ، ریاض پر تهران د مستقیم تجاوز تور ولګاوه. یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل سوي دي. د دې ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل سوي چې د داعش ډلې له خوا نیول سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي دغه حمله پرون سهار په دایرالزور ولایت کې سوې. د ډلې تر دې مخکې د وژل سوو شمېر 34 یاد کړی و. د دې څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمېر زیات سو، خو د ملکیانو د وژل کېدو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د چچنیا رهبر رمضان قدیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. قدیروف د روسیې له رشیا یو ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل، یو وخت زما په څیر خلکو ته د جنگ او د نظم د بیرته راوستلو لپاره اړتیا وه، خو اوس نظم لرو. یو 40 کلن قدیروف واضح ونه ویل چې استعفا کوي او کرملین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2001 میلادي کال کې چې قدیروف 30 کلن سو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی د چچنیا د ولسمشر په توګه وټاکم. قدیروف وتوانید د 2018 میلادي کال د سپتمبر په انتخاباتو کې بله 15 کلنه دوره هم وګټي. د البانیا جمهور رئیس ایلیر میتا د سربیا یو جنوبي شارګوټي ته چې ډیری اوسیدونکي یې البانیایان دي، دو ورځنی غیر رسمي سفر پرون پیل کړ. ولسمشر میتا پرون په میدویدیا کې له محلي چارواکو سره د کتنې پر مهال وویل د بلګراد او تیرانا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو رارسېدلی دی. هغه زیاته کړه خوښ دی چې د همکارۍ له پیغام سره سیمې ته ورغلی، ځکه د ده په باور موږ د سربیا او البانیا ترمنځ د همکارۍ په یوه نوي دور کې ژوند کوو. د بالکان حوزې د دغو دوو هیوادونو سربیا او البانیا اړیکې ترینګلې پاتې دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د سربیا پخوانی ولایت کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي یې البانیایان دي په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. دغه اقدام له سربیا او روسیې پرته د 145 هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل سو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه د خپلو څرګندونو دفاع وکړه.
باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
افغان حکومت وایي 15 لکه وګړي د ژمي پر مهال مهمو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت پخوانی سلاحکار ویلي چې اوسنی حکومت مشروعیت نه لري. دا هم ورته مشرانو جرګې د موبایل ټلیفونونو پر مصرفي کارډونو د 10% مالیه فرمان تایید کړ.
په شرط ده چې بالات مخابرات با او مالی وزارت با د مسولات پر پښپک میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې د مجلس کې وعده کړي هغه
برابرۍ او ملت ته اطمینان ورکوي. د سعودي عربستان ولی عهد د ټوریزم په وړاندې د مبارزې خبره کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. ایران انټرنیشنل ټلویزیون ته په یو تازه مرکه کې محقق ویلي خبرې د افغانستان په خیر دي او تر پایه پرې درېږي. محمد محقق د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي. بلخوا ښاغلی محقق پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره پر مبارزې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزی پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په زیاتو همکاریو ټینګار کړی دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې ده. دوی دواړو پرون په تهران کې سره کتلي دي. محمد محقق په داسې حال کې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او ایران د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی چې هغه وړمه ورځ په تهران کې یوې غونډې ته د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جګړه مخته وړي. په تهران کې د اهل بیت د مینوالو په نوم جوړې شوې غونډې ته د محقق د ویناو یوه برخه.
از همه رزمندگان که در این نبردها تشریک مساعی کردن
له ټولو جنګیالیو که هغه د عراق او سوریه جنګیالی وي یا یې پوځ وي او یا د ایران، افغانستان، پاکستان او نورو ځایونو وي او په دې جګړو کې برخه اخیستې او بریالي شوي د زړه له کومې ترې مننه کوم.
از اونها صمیمانه تشکر کنم.
تازه ورسته له هغه چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د محمد محقق څرګندونو په کور دننه د زونو افغانانو له هغه ډلې د ملي شورا د یو شمیر غړیو توند عکس العملونه وپارول، هغه یو وار بیا له خپل څرګندونو دفاع کړی ده. محقق له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د هغه څه ننګه کوي چې په تهران کې ویلي دي. هغه له ایران انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي خبرې د هیواد په خیر دي او تر پای دفاع کوي. د افغان حکومت هیڅ یو ویاند د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د جنجال پارونکو څرګندونو په اړه څه ویل نه غواړي. د بهرنیو چارو وزارت بیا څه وخت مخکې یوازې همدومره ویلي چې سوریې ته د جګړو لپاره د افغانانو د استولو مسأله به له ایراني چارواکو سره وڅېړي. خو د ملي شورا دواړو جرګو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په څرګندونو خواشینی ښودلې او هغه یې ناسمې بللې دي. د رپورټونو په اساس د ایران د فاطمیون لښکر په ډله کې چې د سپاهي پاسداران لخوا اداره کیږي، زرګونه افغانان هم د سوریې په جګړه کې ښکېل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي وحدت ګوند افغان حکومت یا هم د خپل افغانان د سوریې جګړې ته نه دی لیږلي، بلکې په دې جګړه کې افغانانو د خپلې عقیدې له مخې او په افغانستان کې د داعش د حملو او تاوتریخوالي په ځواب کې ګډون کړی دی. محمد محقق د امریکا غږ آشنا رادیو ته پرون په مرکه کې ویلي
ما د اونجا گفتم که داعش یک پدیده شون بین المللی هست و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که در این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی د افغانستان رسمي سیاست لا هم د بشار الاسد حکومت په رسمیت پیژني. پراپرونی کې ولستی وی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک لشکر فاطمیون افغان شویګان د ماشونو او پیران کې د دایمي استوګنې د اسنادو په بدل کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره د سوریې جنگ ته لیږي. تر اوسه د سوریې په جګړه کې د ګڼو افغان ځوانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون د راپورونو په اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. تر اوسه افغان حکومت د محمد محقق د څرګندونو په اړه رسما تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی شاوخوا نیم میلیون بی ځای سوي او راستنسیوي کډوال په ژمي کې لمړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په ځینو ولایتونو کې د خپلو مرستو رسولو د لړۍ تر پیل وروسته پرون په کابل کې له دغسې کورنیو سره د مرستو پروګرام پیل کړ. تفصیل له یوسف خان زادران ناوري.
را روان سخت ژمی او سړو د بيځای شو افغانانو د غو پاړه چې لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستن شوی دي اندېښنې را پارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان پر روان ژمی کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بیوزلو کورنیو ته د نوموړې ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاسنیوي غږ وکړ. دا وایي یو ان ایچ سی آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نورې مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او له مرستو کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300,000 بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ تېره میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې هم دا لړۍ پرانیسته چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 10,000 کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هرو کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمني توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمی کې ستا کالی نه دی، پروس کالی خو لا ښه یو کې خاص مدر ستا کالی په خدا کې شی لر خالص زوس په دا شاوخوا باندې په بیا اخم مسوځوم
اوس اول دا زوم بیګم بچان دا سره پیدل یخنه وایسته نه و چې ما ورته یا لګولی وایم هغه کړو نه سنځلی و نه وسم نه کېدله او اوس دا کومه کې موږ سره وک بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخلی یو میلیون ډیر افغانان لخپلو مینو بیزایه دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل د بیزای شویو او رستن شویو کډوالو سره اته یو زر افغان کورنۍ لومړنی مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې اته یو زر زیانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوی چې شمیرې نیم میلیون ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نورو ولایتونو کې مخکې پیل شوی. ښاغلی بلخی وایي یو ان ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابعیا کړې ده. د دې خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوې چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالیه اخیستلو فرمان تایید کړ. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل که دوی دغه فرمان رد کړي نو حکومت به د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخامخ شي. حدیث پردیس له کابل.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیې د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي.
د مشرانو جرګې غړو دغه شان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې یو نیمه میاشت وړاندې ولسي جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پر ردولو سره ویلي له دې وروسته هیڅوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسي جرګې غړو ویلي چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د موجودیت لامل د فرمان رد کړ. د په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو څلورو میاشتو کې جوړ شي.
مخابراتو وزارت د مشرانو جرګې د محترم استاذو لپټیک لیسخه مننه کوي او په ځمن کې ژمنه کوي چې راتلونکو څلور میاشتې کې به د 10% مالیه سیستم یا د ریئل ټایم منیجمنت سیستم جوړ شي او د دوه میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
ښاغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوي مالیه د دولت خزانې ته جمع شوي او دا د خلکو او حکومت دواړو په ګټه ده.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار وایي اوسنی حکومت د قانوني فاجعه او سیاسي نمشروعیت سره مخامخ دی. رنګین دات پرسپنتا پرون د ګوندونو د ملي محور او پراختیا غونډې ته وویل دا وخت هیواد په اضطراري حالت کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د خلکو له رایې سرچینه اخیستې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاحکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هیواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نمشروعیت ښکارندویي کوي.
آنانی که امروز در رأس ارم قدرت نشستند بیشتر مشروعیت خود را
هغه چې نن د قدرت په رأس کې دی خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هیوادونو په قدرت او اراده کې ګوري. زموږ تمه دا وه چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي خو په واقعیت کې داسې ونه سوه.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څېرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوی ملي جبهې د سیاسي ګوندونو کور د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا د حراست او ثبات شورا د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني بې وزلي له هېواده د ځوانانو تېښته د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولي او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خو د ملي وحدت حکومت ځواب یې په اړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپنتا قانون اساسی افغانستان رو به دقت مطالعه کنه.
موږ تمه لرو چې ډاکټر سپنتا اساسی قانون په دقیق ډول مطالعه کړي. د جمهور ریاست دوره په هغه کې ښه وضاحت لري او د حکومت مشروعیت هم د خلکو رایه ده. بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژیک کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دغه سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره تر څو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وي نو موږ به د مشکلاتو سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کړي.
د وړاندیز کوي چې ثبات د رسیدو په هدف باید سوله په یو پروسه بدل شي نه په یو پروژې. د جګړې ښکېل خواوې باید په یو بل باور وکړي او له موافقې وروسته اجرایي تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکي او ګډ لیدلوري یو له بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت ته زمینه برابرېدل به ستونزمنه وي.
اوس په احمد تکل راته وویل چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د خرابیدونکي وضعیت په اړه لیکي چې د دې بې امنیتۍ تیره څوکه خبریالانو ته متوجه ده. خبرونه پر شمشاد تلویزیون وسلوال برید او د جمعیت اسلامي د پلویانو په غونډه کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې د راه فردا تلویزیون د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې د پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا ډول حملې اوس عادي شوي دي. ګلوبل وایسز پر شمشاد تلویزیون له حملې وروسته د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د مشر صدیق صدیقي تبصرې ته چې پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړی اشاره کوي. ښاغلي صدیقي لیکلی دی چې د رسنیو ازادي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان تر ټولو با ارزښته لاسته راوړنه ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خبرونه لیکي د صدیقي دا وینا رښتیا ده چې د رسنیو ازادي د طالبانو د واکمنۍ له نسکوري وروسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده او په دې ترڅ کې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو تقریبا له صفر څخه کار پیل کړ. خو د خبرونې په وینا د نوموړي دا خبره چې وایي په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی غلطه ده. ګلوبل وایسز د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تیرې جولای میاشتې هغه راپور د مثال په توګه یادوي چې وایي افغانستان له سوریه وروسته د خبریالانو لپاره دوهم خطرناک هیواد دی. دا کمیټه وایي چې د سږنی کال په لومړۍ نیمایي کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد په پیښو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې 10 ژورنالیستان وژل شوي دي. خبرونه لیکي افغان ژورنالیستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا وهل کیږي او ګواښل کیږي. ګلوبل وایسز پوښتنه کوي آیا ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړی وي؟ د امریکا د پاوز ورځپاڼه سټارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې د امریکا د پاوز ښځینه افسران هومره د جنسیتي مسایلو په اړه خبرې نه کوي لکه د جګړې په اړه یې چې کوي. ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې د امریکایي پوځي افسر جنرال روبن فانټس عکس چاپ کړی. په تصویر کې دا میرمن په داسې حال کې لیدل کیږي چې له نورو ښځینه افسرانو سره خبرې کوي. تورن جنرال رابین فونټس 4 میاشتې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د مشترکې قومندانۍ د مشرې په توګه وګمارل شوه. سټارز اند سترایپس د میرمن فونټس له قوله لیکي چې نوموړې وایي د غوث ملاتړ ماموریت له ټولو ستونزو سره سره د بېساري بریالیتوب په درشل کې دی. نوموړې ورځپاڼې ته ویلي له هغې ورځې چې پر دې دنده یې کار پیل کړی په پرله پسې ډول د افغان پوز د بیلابیلو قولی اردوګانو او د زونونو د قومندانۍ قرارګاو ته ځي او همدارس پر هغو پروژو د تفتیش چارې ورلغاړي دي چې امریکا یې تمویلوي. ورځپاڼه لیکي تورن جنرال روبین فونټس له افغان چارواکو سره په منظم ډول لیده کاته کوي. سټارز اند سترایپس لیکي چې د امریکایي افسر اوس د جګړې په اړه خورا زیاته تجربه او پوهه ترلاسه کړې او په تیره پوهیږي چې پر خپل ځان د بسیاینې تر بریده د افغان پوځیانو لپاره سومره واټن پاتې ده.
د سعودي عربستان والی عهد ګواښ کړی تر هغو به ترورستان تعقیب کړي چې هغوی یې له منځه نیوي وړي. د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان پروند څرګندونه په هغه غونډه کې وکړه چې د ټوریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د جوړ شوي ائتلاف غړو پکې ګډون کړی وو. نور تفصیل له سفی الله استانګزین اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې موجود دی خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په هیوادونو کې فعال دي خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړي همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي. ځکه موږ دا اتحاد لرو څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل له فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د ائتلاف لومړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشوه چې پکې څه باندې څلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال شیعه ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لمړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف سر قمانداني متقاعد پاکستاني جنرال راحل شریف ته ورکړل شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست او اوس به اسمت څاروان راتوي چې په نړۍ کې لرغون پوهان د تاریخي او لرغونو آثارو د پیژندنې او تشخیص لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفار ولسوالۍ څخه ساج سره په تماس کې یم. ورونز موږ د شارصفار ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنی نه پلونه جوړ کړی دي، نه کار یې زونه جوړ کړی دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کار یې زو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کار یې زونه ډېر ډک دي، وشې وبنه لري، موږ څه د کړنی کار نه دی کړی.
خبر کوم او زدا غوښتنه کوم افغانستان د وسیمې مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد کمرټن وځي کړ افغانستان حکومت تغیر پیدا کی د پاکستان د مشر اختر د څلور کاله بیا هم د افغانستان تر اخیسته کې پاد رسید افغانستان هر څه چور کړ بیا هم په چور اختر دی او اختر وی د سرحد سرحدات بسوار ویل سرحدات قوی دی د افغانستان لپاره توپ تیارا پکار ده د پاکستان ښکارا او پټ همیشه د سوینی چې سرسل کسا بواران ده ورج وجلی ایچا مخنیوی لوکی افغانان زکا واری افغانان او بغواری افغانستان خلق برق واری ایس سلر در پدار دی یو ما پاکستان هم لیفو شروع کری دی با هر طریقه بانی وجلی او اسمون د افغانستان مشیران ایس پلان جوری د پاکستان وزیران تو گر هر وقت روانی کل ایران تزیو پلان افغانستان پا جوری کل رست روانی
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورستې رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده د هوی د درقد ولسوالۍ په لسګونو زره نفوس لري او د روغتیایي کلینیکونو شمیر په کې یوازې دوه یا درې دي د هوی د روغتون د نشتون له امله د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي د دې ستونزې مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د شیردل پاسونه او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ
د انصاف پلټه کې
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي
شیردل پاسنه ما په درقت ولسوالۍ وسیدون کوي او د تاخار ولایت
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست
ستونزې خو ډېرې دي کوم د ستونزې چې ده او ستر ستونزې ده هغه تاسو صحیح بخش کې ده د درې کلینیک دي دوه کلینیک په ځای په شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بيخي اس نه تو تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی دا کلینیک کول نه چې د خلکو ستونزې حل کړي متخصص ډاکټر هلته نشته متخصص قابلیت دغه د شوجو بخش تیمور ډاکټر نه لرو همیشه خلک د ستونزې سره چې لاس غریوان دي دا هغه سیاسي چې خپل ژوند لاس ورکوي مرکز ته په وخت رسیدل نه شي یو سلو شل کیلومتر ته مرکز د کلینیک لري دی نو هلته خلک ډیر د درد وړي او رنج دي هغه د صحیح بخشو کې ده دا خلک د یو لس کالو دي د مسره زیاته ګیله لري د مرکزی دولت دی خلکو ته هیڅ توجه کړی نه ده
دغه کلینیکونه چې د نفوذ په تناسب کم دي خزو ماشومان او نور خلکو ته څومره ستونزې پیښ کړي
پاوا کې چې دا درې کلینیک جوړ شوی دی پاوا کې د تنظیم زر نفر لپاره جوړ شوی وو او سال ته اویازر نفوس دی تاسو خپل قضاوت وکړئ چې اویازر نفوس دا ټول یې ډاکټر مایله کولای شي مرکز کې اوراز دغه نارینه مریضه وته ناشي دغه کریم ماشومان دغه شوجنه وته ناشي تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري بل دې کلینیک ته پنځو میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي چې ولاسه به موږ متخصص ډاکټر به خپله دقت کې ستل نه لرو غیر چې دوی قابلیت دي
ښه دا سه پیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتي خدمتونو د نشټوالي لامل استاور کړی وي
خپل عیني شاهد هم چې مستقال کې لاس ثاني سړي په اثر د ولادت په ژوند لاس ور کوي کله چې موږ مرکز ته انتقال وو مرکز دې لري دی او هلته سیند دی مجبور دي سینکه او 15000 دا سره به کشتی په چور کې بیا بل لاس سره موټر نشي 15000 په مرکز د مریض انتقالیږي نو دا غستون سره ډیر لاس غریوالو او که دغه دولت مشت توجه د ولس لپاره ونه کړي نو مرګ مېر مادرام به وي او د خپل ژوند په تلاشه ورکوي
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالی یا نورو چارواکو سره شریکه کړي
مسلسل ظلم دا خبره چارواکو سره شریک کړه دا مطبوعات لري دا خبر رسولې دا والد غوړو رسولې دا د سیاټامیت بخښه دا غوړو رسولې دا دغه په درکټ ولسوالۍ کې دغه ستونزې دي نو دلته مت یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ دا خلک لپاره اویا زر نفس دلته ژوند کوي دا کولی شي دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکلات حل کړي کله چې دا رښتون هم جوړېږي دته باید دغه تشکیلات هغه کم مشه چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو د لاس بستر رښتون جوړو په دې شپه نس کال کې دی ولته ولې دلته لاس بستر رښتون دلته ایجاد کړي
اوس له حکومت څخه غواړي
موږ غوښتنه د مرکز د مرکز د سردار او د محلي ادارو سره مدار د درکټ ولسوالۍ کې واقعا دغه ولست خپل د خاورې بولي دغه یو تذکره لري دغه یو ته رای ورکړی دغه جمهور ته رای ورکړی دغه لپاره یو شپخانه رښتون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک ډېر درد لیدلی دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټه کې
د دستونزو مدعام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو لکموالي شکایت کړ. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه یو ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې عرض کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېر ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,55,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 85 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د درکت ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوی بي سي او یو سي سي ده. هلته څلور تنه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلې وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. دې کې شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونو نه به ډېر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت سیاته ما په پلان کې لري چې دغسې ولسوالۍ ته دغه کم سي چې موږ ورته وایو دا د اقل د 10 نه تر 20 پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي که د ځای کموتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغه امنیتي مشکلات پیسه کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسې سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریکم تر څو څنګه کولی شي چې دغه خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر او ښه کړي.
اروال صاحب داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې.
توجه شوې خو ګورئ خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې په سل په سلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درقد ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درقد د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سه تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په آخره کې زه ستاسو لار نه د درکد ولسوالۍ محترم غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودیجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د تخار ولایت د دارقد ولسوالۍ وسیدونکي په سیمه کې شته روغتیایي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي، او د عامه روغتیا وزارت وایي په دارقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانونی لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ستاسو د لا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دی.
بله السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو له زړه له تله سلامونه وایم. زه عزت الله زلانیم له مرکز لشکرګاه ښار نه مې اړیکه نیولې ده. د ازادي راډیو کارکوونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړی دی، او موږ کوم ورکسي عجزان چې د راډیو د لارې په درس وي دي د دې څخه زیات مننه کوم. د دې سیله وبښتن لرو چې همداز د وطن لپاره خدمت وکړي. ما پوړانه شخ پرونه شاوردم کې د الله تمان عزت الله زلان هلمند
مننه کوم. عزت الله زلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړي، خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ ته شودلې. هله د چې نور دوستان چې د همدې خبرونه لاله خپل ورک تر سیژنو د هغه نوم او یادځه یاد کی څو نور دوستانم پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس پاړه د ورکی پیغام بیا بیا خبر نسی. ورزو بل دوست چې د هم له هلمند ولایت پیغام راستولې او په دې پیغام کې د یو کس پاړه معلومات لري چې له دې بیا ورو.
السلام علیکم، زه شاهجان د هلمند ولایت نه دلی له سالینه خبره کوم. د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولې دی یو عالم چې ځان د شرامت زی بولی خپل نوم وکیل معرفي کوي. دی وايي چې زه د غزد کلا د ولایت د کرباغ د سیمه یم د مکور. نو دغه لیک وکیل نمیږي دا سی کش کش سترګي دي، دا ساده سیستم هم برابر نه دی. دا سی د لس دو لس کال په عمر باندې ان شاء الله د دغه پاک لمات معلومات ته کې څو کریم ما आवाज اوري پر دغه شماري دي زنګ او
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
صفر اویا دو پنځوس یو اویا نه نوم یې تورجان ده.
دوستانو که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمېرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415.
اوس به هم ستاسو هغه پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکشل رټوي په کډه به وورو.
زه د شاوالدین د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د دولنې د تنګي د کلي اوسېدونکی یم. د ما یو زوی ده د عبدالکریم په نامه، دوه کاله او اته میاشتې کېږي چې فرار نادرک ته. که چاته کوم معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند په دې شمېره دې ما ته معلومات راکړي. 0 اویا اتیا درشکت 1500 سلام ستاسو د آزادۍ له راډیو څخه ډېره مننه.
شهید عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم. زموږ یو ګران دوست میرزا نمیز ورته که چېرې هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته دې په همدغه شماره باندې زنګ ووهي. پر اوس اته اتیا شپږ دېرش 1500. آزادی راډیو نه ډېره مننه.
د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیوله ده. زما ملګری په نامه د ملا مولادا دی. دوې میاشتې کېږي چې د هلمند و خوا ته تللی نادرکه دی. نو په دغه لمبر دې ما ته معلومات راکړي. 0 2 1 8 0 1 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. بیا هم زه پر الله خوشحال ترین خبره کوم. بیا ما دا تروزی زوی ورک دی که چوک تیر که چا تا پاکی ما تا دی خام خواب دا لمبر دا میرابانی دا مخا زنگوی لمبر دی 0 3 1 0 1 0 1 9 0. یعنی یو دلی بیا هم ویاما 0 3 1 0 0 1 0. د وخت در اکول میو جار مننه کوم له تمام د مشردو کيله.
مې ورته عزیز ده چې څه خدل صفته دوه کلمې مخکې د ما سره د هرات نه اړیکه نیولې وه. خدای دې وکړي چې ما خپل اواز اوري او ما ته صدق دې وکړي. عزیزان پروګرام کې
که یه هر چوک پا آلا معلومات لری او یه چای لی بلوی و دغرش مردیش آلی که بنسیم. سپر آلیا سلور یو شپای اتا دری اوه اوه شماره یو دل دعوان. سپر آلیا سلور یو شپای اتا دری اوه اوه دو همه شماره 0 1 3 2 9 1 5 15 و سلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده، دا تقریبا 40 کاله کېږي یا 20 کاله یا 22 کاله کېږي له کوره نادرکه ترایي تنده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی دی. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات چې لطفاً دې همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم. او د جمعه خان کورواله او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار دي شپې سبا کوي. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 5 2 2 0 3.
نمی محمد عمر ده، د خانزاده زوی م. زما یې د کاکا زوی ده تقریبا د 2 کاله کېږي چې مې درکه سوی ده. نوم یې شاکر الله ده، د پیرزاده زوی ده، د زابل د خاکیافغان ولسوالۍ اوسېدونکی ده. نو کار چاپینه کړي له مړ سره زه په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0. خپله شماره ده 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده. السلام علیکم زنی کبلا ہم د کندهار ولایت جلیل صالح اوسیدونکی یم ما پلار ستاسو کالمه کې د کور څخه نه دراکته وي جگ نری نه پر دې پتنجی کې شین خال دې پر لاس شین خال دې نیمه جو دلوایا دې د پلار نیمه محمد مصا کال دې هر څوک یې پاک معلومات ولې مسې دې کوم پجې شین ورو زنګ دې سی پر اویا درې ساو نه نیو دو پینځو اویا یو زری دی عوام سی پر اویا درې ساو نه نیو دو پینځو اویا شرنی او تو کې کته په افغانستان کې کته په بشي وات کې په پامان
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غزلہ خبر کم دنگ رہا پچرا گام سوال سکھا زما یو تر دے چی پن نم دا عجب خان دا تنزل رس رضی کی گی چادر کشر دے او که هر چا دے معلومات دی محرمانے لمکی دی منسر پوست و نح نوی یو آگیا شپک پندوس آگیش میرے علی کونی سی نو ساس محرمانے دا خبر لر نوی او سردار دے یو ریارے دے سردار پنام دے آگا دے و پسی خفا دے او هر چا ته پاله معلومات دې چې بدغه شمیره مو سره اړیکه وي چې شمیره زل دې تکرار کوم څه پر وسه و نه نه یو اویا شپږ پنځوس اویا السلام علیکم و رحمت الله
زانی کی بلا د کندار د تخصص سره په تمام کې هم زما یو خبر دی چې فلان مې ملا د جلالي او د زین مې احمد ولی دی د غنده او صالح دی چې څو جفال معلومات لري کولای شي چې ما ته د عالم باز زنګ راو وي زما د باز 0 اویا او سرویش تلوار اتیا یو څه د شپږ پته بیا چې په نمبر مې 0 اویا
السلام علیکم زر فراد والا حیات گلستان دے اول سوالی دے چڑا دستی دے خبر رکھوں زمز یو را رو رک دے چی دے باران دے 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 ملال محمد دے دے اقرب دے میاشی دے پنجیوشن تاریخ تخد دے کور و تر یسا صحیدی تکلیف لگی سهر و مسلمان ده پاس نه معلومات لري اجا بنوي پر سره يې په دغه شمیره دي مستزل بوي نه پر اجا سنده و سنده درې اته څلور و نه نه باندې به دې راځي چې مستزل غالق په خپل معلومات راځي دان محمد دی نیو دی الګ څو دي څو دي د کور وته د شاه کاجي تکلیف لري چار څو جده په الګ خپل معلومات لري نو ته معلومات راځي په دغه شمیره دي څه تکرار سره
السلام علیکم زه سلام الله ورځ دا ویل چې تاسو ولې خبر کوم نو شاد عبد الحاج پنه هر چی دې څنګه یو د ګوند څخه د ورکړه وړي نو تاسو هغه له کومه ما پاره لري دا نو واشن نو خو دا یو ډول خوښ شي تاسو په دې سره دې ځان لري چې پر اړیا د وخت په دې پر اړیا نه دی یو سم له خبره غوړي دې د خرکو څنګه خو دې دا پیغام تاسو
بلی السلام علیکم زمانم رحمت الله دی زما یو ورور دی چې مخان په نامه دی تدرو کالون رئیس خبرت شوی دی چې په دې اړه څه معلومات لري نو پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي 0 اویا 22 0 3 شپږ 3 یو 15 یو اوس وسلام
بل السلام علیکم لیوار درګم د کندهار ولایت د ښار شار اساسه په اړه کیما زموږ زما د ترلور د چې د تلور کار کوي د هلمند ولایت د ولیکران د هلمند ولایت د لشکرګاه شار ولیکران د نور سیمو څخه نه درکته وي نو که د خپل ما دا غوړ نور مسلمانان سره یا په خبري دلې ډیر مهرباني در مخې زما سره په دې شو علیکم نسی څه پر وسه شپږ درې سو دوه تر دوه سو څلور یو ځل بیا تکرارم څه پر وسه پر شپږ درې څه پر دوه تر دوه څه پر څلور دا مشوره ده هر مسلمان ورو ته د انجلی په اړه معلومات لري د مشر دې په ځای غش نه اړه کړه څنګه خپل شرین زده چې نور مخې سم کلیوا زرګر کنه ها شات السلام علیکم اورم
سلام علیکم جوړه په خیره زمانو محمد انور د کندهار ولایت سوسره په تماس کې مزمره والا کروپی نن له سم مشوره محمد نیمه د جلوس کال دی شنه کالیا غوښ لستر دی سپین چمپلانه پر پښاجه کارلوس مانا وروزا غیلانا ور دغه ټلیفون په شمیره سره مستمات تماس ونیسم چې پر واتساپ پنځوس دوهش ټکه پنځوس دوه مشوره چې پر ایا یو اچا یو ولس درې سو شپږ اچا.
السلام علیکم محمد رحیم رحیم هستم ز خیرخانه خبر کوم. زما زوی نوم محمد عادل ده یو کال شوی ده که ورک ده چا کې پته وي او معلوم وي یا کوم ځای کې ولیده په دې شماره کې زنګ والی ثواب و اجر ثواب و اجر نصیب وشي. زما نمبر ده 0992 4 3 5 او. مننه یو جوان در رادیو آزادی.
السلام علیکم د ورکتو ځانو او دوه کارکونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما له کورنۍ زیرکې چې مینه دا دوه نیږي دا په دغه شرکت کې تورک دی. بیا هم د ازادي راډیو په موږ یو ځنې دا خبر لار رسمه شمیره کې اعلان کو. خدای خبر شي څوک په خبرې بیا هم څوک زما عزیزان لري یا چا خو دا کړی یا دا ما ځان زوم نو مهرباني دې په درس نه دي خامخا زنګ راتووي. شمیره دا 0 3 1 0 0 1 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 0 1 0 0 دا وخت را کوی دیو د نیمه منو کو کدی نه شو ډیر وخت خوشاله سګره مې راوړم.
بله سلام علیکم. د مغل خلواکین د هرات نه اړیکې نیولې. یو ورځ عزیز لارم پنسته عبد الله ای د پروش کال د څو پر وخت د کندهار وفات تللې عمر ای احسن دی. څو ته د دغه باري کې معلومات لري په دغه لمبا دې موږ سره اړیکې نیسې پر و تلور و تلور شپاگ و شپاگ اتو تلور یو تیرا بیا تکرارون تیسر و تلور و تلور و شپاگ اتو تلور یو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمانم در رخان در زابل دیولا شاجی دیولا سالیم ما یزید ورکتا نبیل آنیمی گیدی لسو کلو دا دا شپاگ نشکیشی ورکتا کله په مدینه په شرکت د چاټ معلومات په غولم بر دي زنګوي چې پراویا څلو صفر څلور نه اویا او درې دوا صفر بیا درې بیا دوا. والسلام.
زه عبد الله رحماني غایزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزي سره خبره کوم. د ازادي رادیو سیوان نه مننه کوم. کورجان زما دا پیغام د ریکارډو مخه مخه نشرکه لکه کوم زموږ اوره کازی سي دي چې د جمعه خان کازی دي د غنی جان په نامش بل زوی نه لري. نو که غنی په خپل زما आवाज اوري یا بل مسلمان رو د غنی پاک معلومات لري د جمعه خان کازی دي ماته پر دا نمبر باندې ټلیفون راو کی مل بدیر جاز دي خوشاله سوز. ما ټلیفون نمبر دی 0 3 1 5 8 0 1 0 1 و د پیغام د نشریدو په اله. والسلام.
السلام علیکم. درت لا کدردانه مې د خدمت ولایت څخه یم. زما یو انډیوال ورکسي خدای دې وکړي زما پیغام تر ازادي راغلي ته ورسیږي. زما یو انډیوال ورکسي چې داود الاخلاقی په نامه دی خپل سیرنی دې تر لاسه کار ور مسلمان پاتې وي. زما دا شمیره ده هر یو چې مرمالني یان دې دغه شمیره د ماته دی ځان وي 0 3 1 2 4 5 1 0 1 شمیره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 2 4 5 1 0 1 کار ته پاتې دغه مشکل دی ته حل کې نو تاسو شخ وخت لا سما.
زه اجازه القيم اسدزی د سپین بولدک سره سپیسره په تماس کیم. زما یو بچی ورته 3 کال کیږي. نو مې بارام دی تقریبا اوس د اولس کال دی.
د اولس کال دی فرنګ سور بخوندي درې کال کېږي چې د کور سره درک شوی دی. بیا د یو افغاني معلومات ما د چا نه کړی د خدای د رضا لپاره که د باران په عقل چاته معلومات یا د اعلان دی په خپل اوري تقریبا اولس کال دی درې کال کېږي نو د خدای د رضا لپاره پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونه شي. اوله شمېره زما ده 0 2 2 1 1 4 0 دوم شمېره ده 0 1 4 0 5 0 0 هر مسلمان وکړه اعلان اوري او سره یې او معلومې د خدای د رضا لپاره په دا شمېرو باندې موږ سره تماس ونه شي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرېښوو او که چیرې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پرېږدئ. موږ یې خامخا درته خپروو او د خپلو دوستانو نشانۍ پکښې ووایست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان له مرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.